السلام علیکم ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې زموږه کله ازادي رادیو څخوري روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي په لومړی نیمه کې د مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اوریدل شي او په دویم نیمه کې به دوه ونیز خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو هغه ووري کوربه موز محمد حدیث پردیسی مو په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي د خبرونه پیل په خبرونو کوو خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي
د اندامونو د ښکلا د ملي ټیم غړی یاسین صالح قادری د نړیوالو مسابقو په نهم دور کې وتوانید نړیواله اتلولي وګټي د کلب رغونې او پراختیا وزارت وی په هیواد کې اتسبان د څلويش زره پروژې بشپړې کړې د روسیې لپاره د امریکا نوې سفیر ویل مسکو سره په معاملې کې به د اوکراین د حاکمیت بیا احیا کول یو کلیدي موضوع وي د افغانستان د اندامونو د ښکلا د ملي ټیم غړی یاسین صالح قادری د نړیوالو مسابقو په نهم دور کې وتوانید نړیواله اتلولي وګټي د اندامونو د ښکلا د ټیم روزونکي نصرت الله انصاري نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل
چې 90 کیلوګرام وزن کې خپل وزن هم وګټه ټول د جهانی مسابقې د ډبلیو بی پی ایف چل تسوي او ابر ستاره یاسین قادری سو او خپل وزن کې د ستروزر مډال واغسته
دغه نړیوال مسابقې تیره اونۍ په منګولیا کې پیل شوې چې تر څلويشتو د زیاتو هیوادونو ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه یاسین صالح قادری توانېدلی چې په آسیایي مسابقو کې هم د سرو زرو میډال وګټي د افغانستان د کلي بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په هیواد کې څه باندې 40 زره پرمختیایي پروژې بشپړې کړي د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن یک شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کلی دی بیرغونی او پرختیا وزارت سباندې سلوست زره پرختیایي پروژې د 914 میلیون ډالر په ارزښت پلي کړی دی چې ټول هیواد کې 14 میلیون او 3000 کلیوال خلک له دغه پروژو نه برخمن شوی دی
د کلو دی بیرغونی او پراختیا وزارت وایي دغه پروژې په تیرو دریو میاشتو کې بشپړې سوې دي د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي د دې وزارت وایان تورن جنرال دولت وزیر نن ازادي رادیو ته ویل چې په بدخشان کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وشته
موږ په بدخشان کې ډېر خو عملیات ترسره کړي دي ډېر دښمن ته مطالبات رسولي دي موږ پلان لرو چې ټول ولسوالۍ پاک او د دښمن وجود پاک
وردوج ولسوالی لتیرو دو کلونو راهیسی د وسلوال مخالفانو په کنټرول کې ده د اورزګان ولایت چارواکي وی وسلوال طالبانو لا هم په دې ولایت کې 50 روغتیایي مرکزونه تړلې دي د اورزګان د روغتیا رئیس خانغه میاخیل نن یک شنبه ازادي رادیو ته ویل چې دغه مرکزونو د پرنيسلو لپاره د دوی هڅې ناکامه شوې
تقریبا د نه 50 کلینیکونو شاید اته نه د اخلاص نور تړلې دي
راپور نوې تیر میاشت د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې مرکزی روغتون او په دې ولایت کې پلسګونو کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبردارۍ له کبله وتړل شول تر اوسه لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې سفیر ویل مسکو سره په معاملې کې به د اوکراین د حاکمیت بیا احیا کول یو کلیدي موضوع وي جان هانسټمن په داسې حال کې پر دې دنده ګمارل کیږي چې د نړۍ د دغو دوو قدرتونو ترمنځ کړکیچ اوج تر رسیدلی دی د یوتا ایالت پخوانی گورنر هانسټمن پرون په سانت لیک شار کی په سالت لیک شار کی د خبرو پر مهال ویل غواړي له روسیې سره اړیکې شي کړي خو ټینګار وکړ اول مسکو ته پکار دی د اوکراین حاکمیت پر هغو سرحدونو چې نړیوالو په رسمیت پیژندل بیرته اعاده کړي مسکو کریمیا ته په وزمه د کیف له کنټرول ایستلې او نیولې ده د غرض له 2014 د کل راهیسی په هغه جګړه کې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غشتون کوم لاټړ کړي چې لکبل تر لاسو زرو ډیر کسان وژل شوی امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل د اول د اوس لپاره بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو ژمنه نه عملي کوي ډونالد ترامپ پرون د پخواني جمهوریت پالوالي یا گورنر مایک هکابی ټلویزیونی خبرونه ته ویل چې د سفارت د لیږد لنجمنه قضیه د اسرائیل او فلسطینیانو د سولې تر بلې حدې پورې ځنډوي د بیت المقدس موضوع د اسرائیل او فلسطینیانو په لنجه کې یو تر ټولو حساسه مسأله ده فلسطینان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه ګڼي اسرائیل ایلو خطیز بیت المقدس لزان سره زمي مکړی او درست شاری خپل پایتخت اعلان کړی دی خو د اسرائیل د اقدام نړیوالې ټولنې پر رسمیت نه دی پیژندلی او د هسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن په زرګونو کسان د محلي حکومت پر هغو حدسو چې له هسپانیا د کاتالونیا د جلا کېدو لپاره کوي د اعتراض لپاره راټول سوي دي. دغه مظاهره د کاتالونیا د یوه مدني بنسټ لخوا تنظیم سوي چې د کاتالونیا د خپلواکۍ عمده مخالفه ډله ګڼل کیږي. راپورونه وایي ګڼ مظاهره چن په دې لاریون کې د برخه اخیستو لپاره نن له مادرید څخه بارسلونا ته ورغلي. په دوی کې یو هم یو 50 کلن رامون سانچز دی چې رویټرز اژانس ته وویل
موږ هماغه څه چې غوښتل دلته سره راغون شوي یو. موږ د هسپانیا او کاتالونیا اتحاد غواړو. نه غواړم موږ څوک سره جلا کړي. دوی به په جلاوالي سره هیڅ ښېګڼه ترلاسه نه کړي.
دا په اصل کې د چتیر اونۍ د کاتالونیا محلي حکومت چې د دې سیمې د خپلواکۍ پلوي کوي له هسپانیا د جلا کېدو لپاره ټول پښتنه وکړه. د هسپانیا عالی محکمې د دې ټول پښتنې د ځنډولو امر کړی و. د هسپانیا حکومت دغه ټول پښتنه غیر قانوني بللې ده، خو د کاتالونیا محلي حکومت وایي د خپلواکۍ د اعلان لپاره به اقدام کوي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب په تفصیل سره اوریدلی شي. افغان حکومت د پاکستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې له مخې به د څلور اړخیزو مذاکراتو لړۍ بیا پیل شي.
دا ناسته په نږدې راتلونکي کې په عمان کې دایره شي چې په دې کې به د افغانستان، پاکستان لوري او همدارنګه امریکا او چین به نظارتي حضوري کې ادا کوي.
په دې اړه د راپور سربیره به یو مرکه هم درته خپره کړو. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو مشران د کار خلک دي. په دې اړه هم تفصیلي راپور په همدې خپرونه کې اوریدلی شي. په اروزګان ولایت کې لا هم 50 روغتیایي مرکزونه بند دي چې له کبله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ولسوالیه مچنار ته د یخې د ستونزو سره سره مخامخ دي. دوه د ستونزو سره مخامخ دي چې هدي نه ست.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ترکیې پوځ نن له سوریې سره په ګډ سرحد کې د هغې ډلې له وسلوالو سره نښتې کړي چې له القاعده سره اړیکې لري. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان حکومت د پاکستان هغو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې په ترڅ کې د څلور اړخیزو مذاکراتو میکانیزم بیا پیلېږي. د ملي امنیت د شورا ویان قدرشاه ازادي راډیو ته وویل په دې لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د ځنډیدلو غونډو لومړنۍ ناسته به په نږدې راتلونکي کې په عمان کې ترسره شي. په داسې حال کې چې افغان لوری د عملي نتایجو د ترلاسه کولو هڅې کوي، د چارو یو شمېر څېړونکي وایي د پاکستان تیر تاریخ ته په کتو باید د ډیرو مثبتو پایلو تمه ونی شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي افغانستان په لوړه کچه په هغې غونډه کې ګډون کوي چې د دغه هیواد د سولې په تړاو په عمان کې جوړیږي. د دغه شورا د دفتر ویان قادر شاه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د پاکستان هغو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې هغه هیواد د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیلېدو په اړه درلودې. ښاغلی قادر شاه وایي دا غونډه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جوړیږي چې چین او امریکا پکې د څارنې رول لري.
افغانستان اسلامی جمهوری دولت د پاکستان هغو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی دی چې د هغې په ترڅ کې باید د څلور اړخیزو د مذاکراتو میکانیزم دوباره پیل کړي. دا ناسته به په نږدې راتلونکي کې په عمان کې دایره شي چې په دې کې به د افغانستان، پاکستان لوري او همدارنګه امریکا او چین به نظارتي رول په دې کې ادا کوي.
نوموړی وایي په دې غونډه کې به اهداف تعینېږي، تعین شویو اهدافو ته د رسېدو لارې چارې لټول کېږي او همدارنګه د همکاریو د ګډ میکانیزم په رامنځته کېدو هم خبرې کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دا غونډه د روانې اکتوبر میاشتې په 14 نیټه د عمان په مرکز مسقط کې جوړیږي. که څه هم د ملي امنیت شورا دفتر دا غونډه د څلور اړخیزه غونډو لړۍ بیا پیل بولي، خو خواجه آصف ویلي په غونډه کې افغانستان، طالبان، پاکستان پاکستان او امریکا ګډون کوي. د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتونو او چین څلور اړخیزه همغږي ډلې له دې وړاندې د افغانستان ستونزو د حل په خاطر 15 غونډې کړي، خو د دې غونډو لړۍ هغه وخت د افغان حکومت لخوا ودرول شو چې پاکستان په عملي نه اقداماتو تورن شو. شاوخوا یو کال وړاندې افغان حکومت ویل د دې غونډو دوام د وخت ضایع کول دي او پاکستان ته ښیي چې په پخوانیو ژمنو وفا وکړي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي د دې هېواد د هڅې او د اړیکو جوړولو ته لیوالتیا د پاکستان چل بولي او وایي په دې اړه تېرو تجربو ته په کتو باید نتیجو ته خوشبینه نشو. له ډلې شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل،
تاسو وګورئ کله چې پاکستان باندې د نړیوال فشار زیات شي، یا نو معمولا دغه تګ راتګ هم کابل ته د پاکستاني چارواکو ډېر زیاتېږي او ورسره جوخت بیا د سولې خبرې هم کېږي. زه دا خبرې فقط دومره ویلی شم چې د وخت ضایع کول دي او د نړیوالو توجه د خپل ځان اړول دي، ځکه چې پخوا یې هم نتیجه نه ده ورکړې.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی تل ویلي د افغانستان ثبات په دوه محورونو کې له پاکستان سره سوله او د افغانانو ترمنځ په سوله کې لټوي. ښاغلی مسعود وایي که څه هم افغانان د سولې هر غږ ته خوشحالیږي، خو افغان حکومت باید تېرو غونډو او تجربو ته په کتو ډېر هوښیارانه اقدامات وکړي او په دې برخه کې نور وخت ضایع نه کړي.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. په دې اړه احمد تکل د افغانستان د سولیز بدلون د ټولنې له مشر ډاکټر فاروق اعظم سره مرکه کړي. ښاغلی اعظم د مرکې په پیل کې وایي چې که د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته له رامنځته شوي فرصت څخه سم کار واخیستل شي، نو د سولې روانې هڅې ښایي نتیجه ورکړي.
د ټرمپ په بیانیه چې په اګست په میاشت کې ورکړه، هغه څه تحولات راوستلي دي. پاکستان باندې فشار دی، سیمه کې فشار دی، او کابل حکومت ته هم ویلي دي چې موږ فوج کاستو، نو په سولې ته هم متحد یو. ټیلر سن وویل چې موږ په جنګ نسو ګټلی. نو په دې ترتیب سره یو امیدواري سته، لیکن په دغه څلور جانبه مجلس پخوا په پم سوی وو، هغه وخت هم ډېره نتیجه ورنه کړه. لیکن اوس کېدای شي چې د ټرمپ د خبرو په حساب باندې ورکړي. دا تقریبا لکه هغه د مجاهدینو د وخت چې د جنیوا کانفرنس وو چې د کابل حکومت و پاکستان و او روس او امریکا و، نو که په صحیح سم معنا سره دا دې ته توجه وسي، کېدای شي نتیجه ورکړي، خو لار اوږده ده او دقت غواړي.
څومره دا خطر شته چې هغه ترخه تاریخي تجربه یو ځل بیا تکرار شي چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه؟
و هغه وخت هم د کابل حکومت واقعیتو ته نه کتل چې مجاهدینو ته لار پیدا کړي. اوس هم ډېره خبره د افغانستان د حکومت ده که افغانستان حکومت د طالب د تسلیمۍ صرف نظر وکړي او ووایي چې دا طالب د سولې یوه برخه ده او هغه ته باید لار پیدا شي، نو زه فکر کوم چې دا کار به وشي. خو دا کار ماته ډېر ستونزمن ځکه برېښي چې پرون په کندهار کې همدا خبره شوې وه چې دوی وسلې کښېږدي او تسلیم دي سي، او بیا په دې نظام کې دوی څه ځای ورکوو؟ انتخاباتو کې دې برخه واخلي اوس څنګه دې وکړي؟ بلې خوا څخه غټ مشکل دا دی چې زموږ خپله کور کې دننه مشکلات دي. یو حکومت دی چې هغه په خپل منځ کې سره ویشلی دي، یو تعداد یې سوله غواړي، یو تعداد بیخي سوله غواړي، نه نارې وایي چې موږ سوله نه غواړو، دا ځکه په جنګ کې ګټې دي. نو په دې ترتیب کور خپله د کابل په حکومت هم چې که دا منظم شي، کور یې جوړ شي او د سولې لپاره یو اجنډا مشخصه پیدا کړي، نو کېدای شي ډېر مشکل حل شي.
پر طالبانو څومره ډاډه یاست چې د یو خپلواک قوت په توګه به په راتلونکو خبرو کې برخه واخلي؟
خپلواري د څلور جانبه خبرو کې یو غټ مشکل چې و هغه همدا و چې طالب ته بلنه ورنه کړل شوه، دا ځکه چې څلور مملکتونه کښېني او د قضیې یو مهم اړخ چې هغه طالب دی هغه ته بلنه نه ورکول کېږي. کېدای شي د کابل حکومت هغه طالبان د دولت په حیث نه مني او دا د دولتونو مسله ده، مګر یو میکانیزم ورته پیدا کېدای شوای چې هغوی هم دعوت سوي وای. بیا پر راتلونکي چې دا وسې خو غټه خبره دا ده چې آیا څونه به دغه ته یو صحیح میکانیزم پیدا شي. دغه خبره دا چې په څونه هغوی مستقل دي، زه فکر کوم چې طالبانو باندې کافي فشار دی، دا ځکه چې دوی په پاکستان او په کورونه په ایران او په دې ځایو کې دي، او امریکا فشار دی، دغو مملکتو فشار دی. نو تر کابل تر حکومت خو پر طالبانو ډیر فشار دی. که کابل حکومت یو ابتکار وکړي او دې لارې سره یو سم میکانیزم پیدا کړي، یا خپل مستقیمن د طالبانو سره خبرو ته لار پیدا کړي، او یا یو منځګړی ته موقع ورکړي. افغانستان کې خو خلک ستا د منځګړیتوب ته بار بار ورته ویل شوي دي، منځګړیتوب یې وکړي، ملل متحد ته ووایي منځګړیتوب وکړي، د افغانستان ولس باندې اعتماد وشي چې منځګړیتوب وکړي. نو زه فکر کوم چې که دغسې یو کار وشي نو دې سولې ته یو لار پیدا کېدای شي، ځکه شرایط اوس نسبت و نورو وختو ته یو څه تشویقي دي.
د افغانستان د سوله ایز بدلون د ټولنې مشر ډاکټر فاروق اعظم او چې زموږ همکار احمد تکل سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سلام اوریدونکو، تاسو موږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. اوس هم ورزو فراته په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د دولت وسلوال مخالفین د بارونکو موټرو څخه مالیه راټولوي. اړوند چارواکي وایي چې هر ورځ د غډله له دې درکه کابو 1,000,000 افغانۍ لاسته راوړي. نور حال د احمد شاه فطرت په ریپورت کې.
په فراه ولایت کې دولت وسلوال مخالفین بارونکو موټر ته ګمرکي پارچې ورکوي او د هر موټر څخه تر 3,000 افغانۍ پورې پیسې اخلي. اړوند چارواکي وایي چې هر ورځ د کابو سروشل بارونکو موټر څخه دولت د وسلوال مخالفین لخوا پیسې اخیستل کیږي چې دا شمېره هر ورځ تر 1,000,000 افغانۍ پورې رسیږي. د فراه ولایت د ګمرک رئیس عبدالحلیم همت وایي چې دغه ډلې د پښت کولسوالۍ په سیمه کې رسمي پارټۍ هم جوړې کړي او دغه پیسې راټولوي. دغه په خبر دا کار له یوې خوا د چلوونکو د ازار عادت سبب ګرځېدلی او له بلې خوا ډیر بارونکو موټر هم په نام لارو د ګمرک څخه تشته کوي.
یو ما پارچای ګمرک ساخته و از طریق اینا اخاذی میکنه و به نام ګمرک پارچه هم داده. پارچایش نمونی پارچه
دولت په سوال مخالفان د ګمرک پارچه واسنا جوړ کړی او په دې توګه دوی هم لکه موږ اواید راټولوي او دغه پارچه زموږ سره موجود دي. دا د دې لپاره یو ډیر غوره لار ده او کدی دغه لار ته د مور کې ډیر اواید به ترلاسه کړي. د دولت وسوال مخالفان لخوا د پیسو ټولول د غولایت ولایتي شورا هم اندیشمنه کړی ده. د فراه ولایت د ولایتي شورا منشي د عبدالله قانی وای کوم پیسې چې د دولت وسوال مخالفان د بارونکو موټر څخه راټولوي پر وسله او مهماتو باندې ورکوي چې دا کار په فراه کې لا هم جګړه تودوي. د قانی په خبره باید دولت لخوا دا کار مخه ونیول شي
او ثابته پایګاه جوړه کړي د پښت کولسوالۍ دوی په دغه کار باندې دوی د ورځې په میلیونونو پیسې عواید راجمع کوي چې دا باعث د دې ګرځېدلی دي چې زموږ د فراه خپل جنګي ماشین دوی چالانه ساتلی دي چې حتی د نورو ولایتو مخالفینو هم ودې تم برو راوړی د مخې راوړی دي چې په فراه کې دا جنګ ګرم وساتي.
په همدې حال کې د فراه ولایتي چارواکي بیا وایي چې څو واره دولت وسوال مخالفان هڅه کوي دغه ولایت په پښتو کولسوالۍ کې چې د شیخ ابونصر فرای بندر لاره پرې پرته ده ګمرکي پارټۍ کې جوړې کړې خوده یې مخه نیولې ده. د فراه والی محمد عارف شاه جهان وایي چې دولت وسوال مخالفانو ډېر تمرکز اوس پر دغه ترانزیتي لاره ده او د ځینو موټرونو څخه پیسې هم اخلي، خو بیا هم د دوی هڅې دا کار د مخنیوي لپاره جریان لري.
اوس هم یو بل امنیتي موضوع، روزګان کې لا هم 50 روغتیایي مرکزونه بندي دي. روزګان اوسیدونکو وي د دغه مرکزونو تړل کېدو دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت له سیمې څخه راکوي.
دغه څه وساره ما سم د تطبیق د تشکاری په یو د نسا 15 سورې کې ونه لګیږي شفه غوښه کې
د ورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وای لا هم په دغه ولایت کې 50 روغتي مرکزونه وسلوالو طالبانو لتی رشپانه سروز رئیسی د ناروغانو پر مخ تړلې دي. د دغه ولایت د عامه روغتي ریاست رئیس خان اغا میخیل د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته د غرازویل چې تیرونه هم وسلوالو طالبانو د ای ایچ ډی اس موسسې له مسولینو سره د کندهار په ولایت کې د یاد روغتونونو د خلاصون په برخه کې د ناستی ژمنه کړې وي، خو په خبره چې وسلوالو طالبانو یاد ناسته خپل استازي نه جوړسته ولي. نو مور وای چې یوازې وسلوالو طالبانو له ناستی وروسته د پخوا په څیر پر کاغذ باندې ورته خپل و غوښتنې استولې وي او په کښې کې لیکلي وه تر څو چې زموږ دغه غوښتنې ونه منل سي تر هغو به روغتیایي مرکزونه تړلي وي. خو ښاغلی میاخیل وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې تر وسه پورته خبره ده.
خو په ټولو ولسوالیو کې اکثرا په ولسوالیو کې تړلي دي، صرف
تقریبا د 250 کلینیکونه شاید اته نه باندې خلاصې نور تړلې دي.
که څه هم وسلوالو طالبانو په وار وار د روغتیایي مسؤلینو هغه خبرې رد کړې وي چې وسلوالو طالبانو ځکه روغتیایي مرکزونه تړلي چې د دوی یو لړ غوښتنې نه دي منلي، خو اوس ازادي راډیو د وسلوالو طالبانو هغه رسمي پاڼې ترلاسه کړې کوم چې د روغتیایي مسؤلینو څخه یې د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په بدل کې غوښتنې کړې دي. بلخوا بیا د اورزګان جګړه ځپلې او ځورېدلې بیا هم پر دولت او وسلوالو طالبانو غږ کوي چې نور یې نه ځوروي او روغتیایي مرکزونه جوړته خلاص کړي. د دغه ولایت خلک وایي له یوې خوا جګړې ترې هر څه اخیستي او له بلې خوا د وسلوالو طالبانو له لورې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه کسانو له ډلې یو هم 15 کلن حیات الله دی چې د اورزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ څخه ناروغان د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي وه چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
ولسوالی مو چنارتو ده و بیخی ده ستون سر سر مخامخ دی دوله ده ستون سر مخامخ دی چه هدیه نست نه واس یو آیا جستا ده مخا یو آجزا ده همال پا وقتی پا تکلیب سی ده مرگ سر مخامخ سی نو ده دستی و دیتا زوریت لری چه ده کاری وسی آقا آقا روختن تلده یا کلینیک تلده نو اجل ده غلن ارتکیجی.
وسلوالو طالبانو ده روختیه مسلینو ده ده غیده و پاره تر وسط نگی ویلی ده پا دست حال که ده چی لطیرش پان سروج رئیسی پا اورزگان ولایت کی روختیه مسلینو پا دیه مخ پا روختیه مرکزونو کی خدمات ده خلگو پر مخ ودرول چی وسلوالو طالبانو ارتگواشو کرد که روختیه مرکزونو و نتری لخپل طرف بوم پا تور لیست کی واچو.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا لاندېښنو وروسته د افغانستان ژای ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران ریښتینی او د کار وړ خلک دي چې د اصلاحاتو په نتیجه کې ټاکل شوي دي. د ژای ریاست د ویان مرسیال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سیاسي جریانونه باید د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپلې طرحې له حکومت سره شریکې کړي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتي کمشنرانو په اړه د تفاهم د شورا دریز د انتخاباتي پروسې په ګټه نه بولي. بیا هم تفصیل د یوسف زدران پیو بل راپور کې
په انتخاباتي کمیسیونونو کې د بیا ځلې تغیراتو په اړه د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا د غوښتنو په ځواب کې د افغانستان اجرایه ریاست وایي انتخاباتي کمیشنران د یوې پروسې له مخې ټاکل شوي او د حکومت له مشرانو سره څه اړیکې نه لري. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي کمیسیونونو په اړه د سیاسي خوځښتونو او نورو بنسټونو اندېښنې له وخته مخکې دي.
د کمیټې د کار په نتیجه کې منځته راغلي دي. هغوی د حکومت له رهبرانو سره د سیاسي یا تنظیمي اړیکو پر اساس منځته نه دي راغلي. تر اوسه پورې د دې کمیسیونونو کارکرد شو د دوی ټوله کارکردګي تر ټاکنو وروسته موږ کولای شو چې ارزیابي کړو. بنا اضافه نظر تر اوسه لا وخت دی چې موږ د دوی د کار په اړه خوشبین ونه اوسو.
د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا چې د مسؤلینو په وینا یې د څو ګوندونو او سیاسي جریانونو څخه جوړه شوې د شنبې په ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو په خپلواکۍ انتقاد وکړ. وی ویل چې اوسني کمیشنران د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو توان نه لري. د دغه شورا یو غړي مسعود رشتوال ویلي د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، روان فساد او د وړتیاو ټیټه کچه هغه ستونزې دي چې د دغو کمیسیونونو په وړاندې د خلکو باور زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ له اوږدو بحثونو وروسته د غوراوی د کمیټې لخوا ولسمشر ته ورمعرفي شول او ټولو په یوه خوله د راتلونکو انتخاباتو په شفافیت له ټینګار سره په کار پیل وکړ. له دې سره د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په اوسنیو شرایطو کې د کمیشنرانو د لرې کېدو بحث د انتخاباتو پروسې ته زیان رسوي. د دغې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سیاسي جریانونو ته ښیي چې د دا ډول انتقادونو پر ځای د راتلونکو انتخاباتو ښه ترسره کېدو لپاره خپلې طرحې له حکومت سره شریکې کړي.
زموږ سیاسي مشران له بده مرغه خپله ونډې په ډېره مؤثره توګه ونه لګوله. دوی باید طرحې ورکړی وای د قانون د اصلاح برخه کې باید کار کړی له پارلمان سره له حکومت سره و له بده مرغه کار چې ونهشو. اوس په دغه وضعیت کې چې ټاکنو نیټه اعلان شوې ده کمیسیون باید د ټاکنو خواته ودرومېږي او خپل قانون سره وشي. په دغه وخت کې دا طرحه د عزل او د دې د بکسمرۍ رامنځته کېږي. دا فکر کوم چې یو مؤثره طرحه به نه وي.
تر اوسه د هیواد دوه نور مطرح ګوندونو حزب اسلامي او جمعیت اسلامي د انتخاباتي کمشنرانو د لرې کېدو یا کار په اړه واضح څه نه دي ویلي. د جمعیت اسلامي ګوند ویان عبدالشکور واقف حاکمی ازادي راډیو ته وویل دوی د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپلې اندېښنې د انتخاباتي کمیشنونو له کمشنرانو سره شریکې کړي او هیله لري چې د خلکو اندېښنو ته مثبت ځواب وویل شي. د هغه په وینا هر ډول تغیرات چې د انتخاباتو شفافیت تضمینوي دوی به یې هرکلی وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګیستې. ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د مخام تر اوو بجو پورې د افغانستان په لویو ښارونو کې د اف ام په 1.15 او د ایم په 12.6 نوي څپو باندې اورېدلی شي. اوس هم یو دوه نړیوال مطالب راخلو. د ترکیې پوځ نن له سوریې سره په ګډ سرحد کې د هغې ډلې له وسلوالو سره نښتې وکړې چې له القاعده سره اړیکې لري. د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفینو سرچینې او د بشري حقونو یو څارونکي ټولنه وایي دا نښتې د سوریې د شمال ختیځ ښار ادلیب په یوه کلي کې شوې دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د راپورونو له مخې له سوریې سره په ګډ سرحد کې دیره ترکی ځواکونو نن د سوریې د حکومت د وسلوالې مخالفې ډلې حیات تحریر الشام پر مرکزونو د توپونو ډزې وکړې. حیات تحریر الشام له القاعده شبکې سره تړلې ډله ده چې له نورو ډلو سره په سوریه کې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. د فرانسې او جرمني خبري اژانسونه فرانس پرس او ډي پي د دې ډلې د سرچینو او د سوریې د بشري حقونو د څار د ټولنې په حواله راپور ورکوي چې دا نښتې د سوریې د شمال لویدیځ ادلب ښار په یو سرحدي کلي کې شوې دي. سرچینې وایي چې د توپ ګڼې مرمۍ په ادلب ښار کې د بې ځایه شویو کورنیو یو کمپ ته نږدې راپرېوتې. د دې نښتو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. راپورونه زیاتوي چې د حیات تحریر الشام ډلې وسلوالو هم د ترکیې د پوځ پر تجهیزاتو د توپونو ډزې وکړې. د تشدد له دې پیښو یوه ورځ مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ادلب ښار کې چې اکثر برخې د افراطي وسلوالو ډلو په ولکه کې دي د جدي پوځي عملیاتو خبره یاده کړه. اردوغان وویل دا پوځي عملیات به په ادلب کې دننه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا د ترکیې په مرسته ترسره شي. ترکیه له روسیې او ایران سره ګډ کار کوي څو په سوریه کې د تشدد په پیښو کې کموالی راولي او په دې لړ کې ادلب د کړکېچ د کمولو په زون بدل کړی او په دې سیمه کې پر اوربان څارنه به هم ترکیه کوي. ترکیه د سوریه په جګړه کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو او ایران او روسیا د ولسمشر بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. خو د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریه د کړکېچ د حل لپاره د سولې د خبرو په ترڅ کې درې وړو هیوادونو په دې وروستیو کې خپل قوتونه سره یو ځای کړي دي. په همدې حال کې د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو یو سیمه ییز قومندان ویلي چې په رقه ښار کې د داعش ډلې پر ضد وروستي پوځي عملیات به نن شپه پیل شي. د سوریه دیموکراتیک ځواکونه د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو ډله ده چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ملاتړ کوي. د دې ځواکونو یوې ویاندې جهان شیخ احمد د دې ډلې پر ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د رقه ازادي به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره په معامله کې به یوازې یو کار نتیجه ورکړي خو نه یې د څرګنده کړي چې یو کار څخه مطلب څه دی. ټرمپ د شمالي کوریا په اړه تر دې مخکې هم سختې خبرې کړي او یو وار خو یې آن ویلي وو چې شمالي کوریا به له منځه یوسي. فرشتې جلالزئی د شمالي کوریا په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو خبرو جزئیات راټول کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې ولسمشران او حکومتونه له 15 کلونو راهیسې د شمالي کوریا په اړه خبرې کوي، موافقه شوي او ډېری پیسې لګول شوي دي خو کار یې نه دی ورکړی. جمهور رئیس ټرمپ لیکلي مخکې تر دې چې د موافقو د لاسلیک رنګ وچسي له دغو موافقو څخه سرغړونه شوې ده. ډونالد ټرمپ لیکلي امریکایي مرکچیان احمق ګڼل شوي دي او وخت ځای سوی دی او د جمهور رئیس ټرمپ لیکنه د شمالي کوریا په مورد کې یوازې یو شی کار ورکوي خو هغه د خپلې دې خبرې نور جزئیات نه دي څرګند کړي. جمهور رئیس ټرمپ مخکې ویلي و چې امریکا د شمالي کوریا د لانجې د حل لپاره پوځي اقدام ته اولویت نه ورکوي خو د ځان او خپل متحدانو د ساتنې د ضرورت په وخت کې به شمالي کوریا یو مخ لمنځه یوسي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امریکا استازي نیکی هیلی هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شمالي کوریا زیات سیاسي او اقتصادي فشارونه راولي ترڅو هغه هیواد د اټومي پروګرام لپاره پراختیا او راکټي ازموینو منع کړي. په همدې حال کې د شمالي کوریا حکومت د جنوبي کوریا او امریکا د پوځونو ترمنځ د ګډو تمرینونو په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده.
قدر منوریدونکو، پرون د ایران یو لوړپوړی چارواکی البته پلاوی کابل ته راغلی او د اوبو د تنظیم په رابطه باندې له افغان حکومت سره دا مهال په مذاکراتو باندې مصروف دي. که څه هم په دې اړه زیات جزئیات نشته، خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د افغانستان او ایران د ترمنځ د اوبو د مشکلاتو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړي چې په ګډه اورو.
د افغانستان اوبه باید په افغانستان کې کنټرول شي، نه په پاکستان او ایران او په خارج کې کنټرول شي، ځکه چې د افغانستان خلک د افغانستان کې کار وکړی شي، نه په خارج کې لاړ شي. لکه دا اوس روان دي، د اوبو باید افغانستان کې کنټرول شي. د افغانستان اوبه بندونه ټول افغانستان کې، افغانستان ته نتیجه برق ورکول کیږي، افغانستان ته نور شرکتونه جوړیږي، کارونه شروع کیږي، د افغانستان لپاره فائده لري او نه د خارج لپاره.
دیواله مونږ خپل ورنه استفاده ونکو، چې مونږ ورنه استفاده مونږ اقتصاد پورته زی، د مونږ روزګار به بیسي، به بودی د روزګار به وي. اوس مونږ تاسو مر جوړي پسې ورور تهران او تهران کوم ځای پورې زو، ولم ته خدمت ونکو خپل ملک، خپل خاور، خپل خپل وطن ته. کدا و بدل ته ورور زب یو پټه پیاز کړم، پټه رومیان کړم، پټه بامیا کړم، په مرغه مې به ورځم تیری. ولې خارج کشور ته لاړ سي؟ د مونږ منافع ولې د خارجان مخري؟
قدر منوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:13 شوې. سالم محمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د اندامونو د ښکلا د ملي ټیم غړی یاسین سالک قادری د نړیوالو مسابقو په نهم دور کې وتوانید نړیواله اتلولي وګټي. د افغانستان د کلي بیرغونې او پراختیا وزارت وایي په هیواد کې په تیرو دریو میاشتو کې څه باندې 40 پرمختیایي پروژې بشپړې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د اورزګان چارواکي وایي وسلولو طالبانو لا هم په دې ولایت کې 50 روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د روسیې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوی سفیر وایي له مسکو سره په معامله کې به یې د اوکراین د حاکمیت بیا احیا کول یوه کلیدي موضوع وي. د امریکا ولسمشر په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي د اوس لپاره بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو ژمنه نه عملي کوي. او د هسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن په زرګونو کسان د محلي حکومت پر هغو هڅو چې له هسپانیا یې د کاتالونیا د جلا کېدو لپاره کوي د اعتراض لپاره راټول شوي دي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د بدن ښکلا د برخې افغان لوبغاړي یاسین سالک قادری نن د ډبلیو بی پی ایف یا د نړیوالو سیالۍ په نهم پړاو کې د بدن ښکلا د ستوري لقب خپل کړ. د ځوانانو د بدن ښکلا د لوبډلې روزونکي میر نصرت الله انصاري نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي قادری تیره شپه په 90 کیلوګرام وزن کې د سرو زرو مډال خپل کړ. قادری د اوور آل یا د لسګونو اتلانو په منځ کې اتلولي وګټله او د نړۍ د بدن ښکلا په اماتور لوبو کې د نړۍ د اتلانو لقب خپل کړ. د ډبلیو بی پی ایف نړیوالې یوونه مخکې په منګولیا کې پیل شوی وي چې د سباندې سلویخت هیوادونو لوبغاړو پکې ګډون کړی دی. ښاغلی قادری سمو د وړاندې په آسیایي سیالۍ کې د سرو زرو مډال هم خپل کړی وو. له هانګ کانګ سره د انټر کانټیننټال یا د لوی وچو د کپ 4 سیالۍ لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو نوملړ اعلان شو. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې سیالۍ لپاره د غوراوي کمیټې نن د یوې خبري ناستې پر مهال 14 لوبډله اعلان کړه. ښاغلی هوتک ویل چې یاد لوبغاړي په هندوستان کې له تمریناتي کمپونو سره انتخاب شوي دي. افغانستان اوس مهال د دې سیالۍ د جدول په لومړي سر کې ځای لري. یاد سیالۍ د روانې اکتوبر میاشتې 16 تر 23 نیټې پوری په هنکان کې ترسره کیږي. او د روسي د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوب ته د اروپایي ټیمونو د لارموندنې په هدف د مقدماتي سیالۍ په لړ کې نن شپه د ډنمارک د فوټبال ملي ټیم له رومانیا، قزاقستان له ارمنستان، اسلونی له اسکاټلند، لیتوانیا له انګلند، سلواکیا له مالت او پولند له مونتینګرو سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبې د کابل پر وخت 3:30 پیلېږي. همداشان د دغو سیالۍ په لړ کې د ناروې د فوټبال ټیم له شمالي آیرلند او جرمني له آذربایجان سره نن شپه 11:45 لوبه کوي. د سپورتي خبرونو پای.
تاسو د ریډیو محترم اوریدونکو د مازیګرنۍ خبرونې لومړنۍ برخه همدل ته پای ته ورسیده. اوس هم دوه نیز خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرونې چې زموږ همکارانو خان محمد سین او فریبا ظاهر چمتو کړي دي واوري. د خدای په امان.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وری خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ نه د ولسی پولیسو د یو افسر حبیب الله ستونزه راخسته ده. د وی لسو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې او د کورنۍ چارو وزارت مسؤلینو ژمنه وکړه چې د ورته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او ستونزې حل شي. لومړی به د حبیب الله او ورپسې به د کورنۍ چارو وزارت د ولسی پولیسو د قماندان خبرې واوري. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
روره نوم دې څه دی او د کومه ځای دې تلیفون کړی؟
زمونږ نوم حبیب الله ولد سخی احمد دی، ولایت کابل تماس نیولی مې دیکه. وظیفه هلمند کې د سنگین شایسته زیاده کندک.
ته د کورنۍ چارو وزارت پورې مربوط یې؟
هلته معاون تعلیم و تربیه یم او وزارت داخله مربوط کیم.
ښه ورور، ستا هغه مشکل او ستونزه څه ده؟
زمونږ مشکلات داسې دی، دغه پنځه میاشته کېږي زه هلته وظیفه اجرا کوم، ماش نه دی اوله وغه کسان قومندان یم منګه ویلې به بس کې کمبود کې ماش نه لري منګه وزارت کې په دغه بس کې کمبود یې بس کړی. زه هلته درې څلور میاشتې کېږي زه هلته وظیفه اجرا کړې مې تر اوسه پورې هېڅ ماش نه لري منګه نه درکلې.
تاسو په دې سکه خپل مربوطې قطعې ته یا هغه مسؤل دفتر ته مراجعه کړې؟
و مراجعه کړم، قومندان یم سره مراجعه کړم، له قومندان سره سره مراجعه کړم، ټول کسان مراجعه کړې مې ده.
نو دوی څه وایي؟ تنخواه دې ولې ځنډېدلې؟
هغه وایي څه چې منظوري راغلی په منظوري باندې ماش تېر کوم، هغه درې میاشت څلور میاشت سه ماش پاتې کېږي، هغه نیمه اوله کېږي. ما وایي ولې نیمه اوله کېږي؟ خو دغه وزاره په دغه مکتوب کې مونږ دلته معرفي کړې ده، زه دلته وظیفه راغلی یم، وظیفه در شوې مې ده، هر ځای ته وظیفه کړې مې ده، ولې مونږ ماش نه ورکې؟ ولا زه څه په کوم، دا وزارت کار دی.
ستا منظوري راغلی؟
منظوري پنځه میاشتې او دېرشمه تاریخ راغلی ده.
تا ته باید د منظوري د تاریخ نه وروسته تنخواه درکړي.
و همدغه پنځه میاشتې او دېرشمه تاریخ ماش درکوم، د څلور میاشتې نور ماش نه درکوم.
په دې څلور میاشتو کې دې په کومو ځایونو کې وظیفه اجرا کړې؟
و جبو ته تلې مې نه ناواته، یو پنځه شپږ ورځې هلته وظیفه اجرا کړې مې، درې څلور ورځې هلته هېڅ ډوډۍ نه ده راغلې، مونږ نه اوبه راغلې، درې ورځې مونږ ودې خوړو.
ته کابل ته هم راغلې کله او په دې برخه کې د کوم مسؤول ارګان ته عریضه کړې؟
و عریضه کړې مې ده، یو عریضه هغه وزارت ورکړې مې، دغه درې هفته کېږي مونږ دروغه دروغه خبرې کوي، سبا راشه بل سبا راشه، دغه درې هفته کېږي مونږ دا درکوي، هېڅ عملي نه کوي. زه خو غریب سړی یم، دومره واسطه نه لرم، وزیر صاحب زنګ وهم، وزیر صاحب دغه من کار سره کم کیږي، زه غریب سړی یم، دومره نا وکیل پیژنم نا وزیر پیژنم نا دغه هلته درې څلور میاشتې وظیفه اجرا کړې مې، هېڅ معاش نه درکوي.
ښه، ستا په خبره وظیفه دې مجرا کړې او دا څو میاشتې د معاش هم نه دی اخیستې، دې مسلې څومره ستونزو سره مخ کړې؟
همدغه څلور پنځه دغه شپږ میاشتې دلته مزه کې داسې همدغه همدوګونه پیسې اوس خلاص اوس دغه درې څلور میاشتې کېږي د انډیوالانو د یو بل چا ته پیسې قرضون د کور خرچې کړې مې ده. اوس تقریبا یو دېرش زره زه قرضه شوې یم، دغه کسان نیم کسان انډیوالانو هلته قرض کړې مې ده، د کور خرچه کړې مې ده. مونږ پښتنه داسې ده، مونږ خبره داسې ده، مونږ خبره تاسو په وزیر ووایا په پارلمان ووایا دغه څه خبره ده، دا وظیفه تللې جابه ته تللې معاش نه درکوي، دا څه خبره، ولې دا څه قانون ده؟ زی وظیفې وظیفې اجرا کوي بیا معاش نه درکوي.
خسته ستونزه به د کورنۍ چارو وزارت له چارواکو سره شریک کړو.
خیر اوسه غریب سوالی ما دم دومره خرچې نه شده که یو ماشوم مریض شي هلته په ډاکټر وړم، داسې خبره ده.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کورنۍ چارو وزارت د ولسی پولیسو له عمومي قماندان جنرال حماین عینی سره شریک کړه. جناب عینی، د حبیب الله ادا څنګه یو ادا ده؟ آیا داسې هم کله شوي چې ستاسو د لیکو یو پولیس وظیفه اجرا کړې وي او تنخواه پاتې؟
دا به سبقه خبرې دي، لکه چې محترم حبیب الله په دغه پرسیجر نه دي آشنا، لطفا دی موږ ته زنګ دی ووهي چې دوی سره موږ مرسته وکړو، دوی ته راهنمایي وکړو چې د دوی مشکل حل شي.
ښه، ستاسې په خبره دا یوه بې بیلګې ستونزه ده، نو اوس څنګه رامنځته شوه؟
دا یو مجرد او شخصي مشکل ده، دا عمومي مشکل نه ده. هیڅ چا هیڅ افسر تر اوسه په دغه مشکل نه دی مواجه شوی.
دی وایي د سنګین په ولسوالۍ کې همدا اوس هم وظیفه لري او دا ست په میاشت کې منظوري هم راغلې او مخکې له دې نه یې هم څو میاشتې کار کړی.
که چیرې یو سړی غیر رسمي شفایي په پولیس کې وظیفه اجرا کوي، هغه قانوني نه ده، رسمي نه ده، باید د پیژنتون په امریه مقرر شي او حاضري ولري. که همدی ونه لري، د دې حاضري هم مهمه نه ده، اهمیت نه لري. که چیرې د افغانستان د پولیس په لیکو کې یو چا مقرر شي د پیژنتون امریه ولري، وزیری ولری حاضر بی در معاش مستحق کشی او فرط لدی امکان نداشتی او پولیس معاش واخلی.
در تنخواه به در منظوره در نیتی و روست ورکول کی گی؟
سلتا سرا لاغت نیتی چه دی منظوری اخیسته در پیجنتون در اداره نه دی در معاش مستحق دی او ازموست پا دی اکلا دی سرم راست کن.
عینی سب دی دا هم وی چه؟ د کورنۍ چارو وزارت ته ورغله خو هیڅ یې عرض نه دی اوریدلې.
دی سره تماس ونیستی؟ دی نابلده دی. کاش که دی د هلمند کابل ته نی راغلی وای. دغه یو څه نونس له همدغه د پاره جوړ شوی چې د خلکو انتقادات ومنل شي، له دې له لاره عاجل امنیتي مسایل له دې له لاره جواب ورکړل شي او د ټول افسران او منصبین او سربازان د پولیس و لمدغه یو سنون از مرکز د تماس د طریق خپل هر نوع مشکل البسه غذا ماشونه هر مشکل چه لری دغه د طریق باید حل شي. دی یا یو سنون است زنگوهی دی مشکل علیگی یا ما تا پخپل مستقیم زنگوهی.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې د پولیسو یو افسر آزادی رادیو ته ویلي چې لسو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستی او د کورنۍ چارو وزارت د ولسی پولیسو عمومي قماندان جنرال حماین عینی ورسره ژمنه وکړه چې دی د ورته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او د ستونزې حل ته قانوني لارې پیدا شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وسی، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. یو ځل بیا دا اونۍ داسې پیغامونه را رسیدلی چې په هغه کې د دینو کسانو په اړه معلومات خپره سوي دي چې له خپلو کورنیو څخه ورک دي او نورو دوستانو پیدا کړي دي او د هغوی په اړه یې موږ ته پیغامونه راستولي دي. نو که تاسو هم په خپل کوم ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځئ، د ازادي راډیو دغه خپرونه را سره واورئ، کېدای سي ورک مو پکښې پیدا سي.
زما یو زوی دی چې په نامه دی، یو څوک راغلی وو چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیسینی دی، د ګرد نسلام خم خوری دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی، اصلي نوم یې شي محمد دی، د هلمند ولایت یې اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو، چې د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد عیسی دی، یو یې لالی دی، یو یې محمد ویس ورور. دا درې ورونه دي، دوه ورونه دي درې. نو دی ورک دی، دا شپږ دي چې ورک دی. د دې په هکله که تاسې معلومات یا بل چا ته یا ما ته دې هله وکړي، خیر دی، خیر شي.
السلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت تزاب ولسوالۍ نه حاجي زم. دلته
یو خزا ده چې د ګلبشری په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کنړ ولایت ده تقریبا دا 1.5 کاله کېږي چې په تګه ولسوالۍ کې ده. نو که هر څوک خپلوان وي نو موږ سره دې رابطه وکړي. السلام.
رادیو آزادۍ کار کوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه امیر محمد دما یو زوی د عمران په نامه باندې ورک سوی ده. پرون په 3:30 بجې باندې د تاسو د رادیو آزادۍ د پښتو له لارې څخه یو نفر تاسو ته اعلان در کړی وو چې عمران نامه 19 کلن 40 کلن هلک ده، کندارۍ زده به کوي، عمران نومېږي. له ما سره دا 1 کال 8 کاله کېږي چې له ما سره ده. دا کس نوم او لمبر یې ما ته معلومات را نه کړل. له تا محترمه څخه خواهش کوم چې په دا 3:30 بجو د اعلانو د پښتو د عمران په نامه چې له دا کسو سره ده دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي. څه دا عمران د ما زوی د شبرغان د ولایت د جغسایه څخه نادرکه سوی ده په اثر د خلل د دماغ و. غلط پن خواهش کوم چې دا د ما زوی د له تاسې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي. وسلام.
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د کندهار د ولایت سره سای سره په هډی کې اوس ما ته یو چا څنګه ولی چې ولې یو کوچنی ورک دی چې د نوم یې آیت خان دی، د پلار نوم یې د ده نوم آیت خان دی، د پلار یو بل چې ما ته وژنګ ولی د پلار نوم یې سمی ولادي کار څوک وایي چې دغه شمیره ځان سره وساتي او ما ته دې په دې شمیره ژنګ وي. سپر و سپر
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اولنه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وروسته تر سلام یو دوست د ګریشل څخه اړیکه نیولې وه. دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورور دی د ولیجان په نامه دی. نو دغه ورور که زما غږ اوري فلاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي، خپله شیرني ترلاسه کولی شي. یو پار 298 503 248. بله شمېره یو پار 310 303 688. یا خپل نمبر موږ ته راکړي. د راډیو په کارکوونکو څخه مهیله کېږي چې زموږ پیغام نشر کړي. وسلام به احترام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښې لټوي.
الو السلام علیکم. زه لال محمد یم د هلمند ولایت څخه. تاسو سره اړیکه نیولې زما یو د اکا زوی دی شجاع خان نومېږي. کورې په پساو کې دی، دای ګردۍ ځوان دی. دا یو 2 هفتې کېږي چې نادرکه سوی دی. کار چاته په دغه شاپ اکوه معلومات یې په دغه شمېرې دی زنګ وي 0800 2 1 2 3. وسلام.
سنگول په نامه یو والا کړه د اودی نرجان زوی دا چیرې له هغه د کندهار له ولایت ما دې ټلیفون شمیره دا 0000 2 4 3 2 5. یش نرم ته تماس ونیس. وای په امان.
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما سې سره به ادمن سره شګه خار فاری کوي. مې دا کا زی دي چې نیمې ورې دي دا وخته کاله کېږي چې ورکې د عبدالقدس زوی دی، د قدیم دی، د موکین وراره دی. که د هر چا سره معلومات وي او زموږ سره دې پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0000 3 9 8 1 15 6. بیا تکراروم 0000 3 9 8 1 15. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ
نا پیغام دا دی زما واکا ورته ته زګول په نام نه میږي اره و ته کمال ماج په دغه شمیره سره زما سره اډی کوونی 0 8 4 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
السلام علیکم جوړ په خیر ستړي مې چې زه عزت الله زلاني ما د محله هلمند مرکز لشکرګاه مې اړیکه نیولې ده. زما یو ملګری چې تمنا نومېږي د هلمند په ولایت کې د مرکز لشکرګاه ښار کې نادر کسی ده. هر مسلمان ورور که لیدلې زما سلي پرګوش نرو اړیکه وویل چې که چېرې دا زما ږغ پلاوي سپر وه سپر اته نه و اته شمیره یو زیرگاه سپر و سو اته ناس سو اته یو سر دو دست شمیره بیا هم تکرارم سپر و سپر اته نه و اته و یو یو دو و سلام
سلامون اوران دکام ازاده را دو تا جاوی جن دنگرار ولیت تا پا چراغام و لسوالی تا سر پاڑی که که ما پری با خور خوده دو کشی من پیغام سب که و نشاری که څو څو واره مو پیغام پرې خود ورکو عزیزانو پروګرام تنه نشرکیږي ستانه پدرانه خې نو تقاضا کوم چې مون پیغام څو څو واره نشرکې جاوید د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په دې کې مو په ځلغنی د تروږ دې مده وکاله کیږي کوټه به درک شوې ده کچا سوي دوستانو مرګرو ته او یا کمزې بندي وینو مونته د پلان د شماره اړیکونه سي پرې با خورتانه به څو څو واره مازیرات وړي چې مونږ پیغام بیا بیا نشم کې بس کچې ته د غورک مونږ ته په ګوتو راشي ډېر مننه د زیرا دونې وانه اړې مننه مخم
بلې سلام علیکم دا غزموش پیغام دی وروره جلال محمد سنامه باندې درې کال کېږي چې د زندې نویس خانه دره فسوې دی د محمد میر اکا زوی د غانور ورور چې چا پیدا کې استونه شیرینې چې غواړي مونږ ورته دا غزموش لمبر دی 02-02-15-03-5 که دغه لمبر ستاسو موږ سره تماس ونیسي که هر چا پیدا کړي موږ د شیرینی ورکوو.
بلی السلام علیکم احمد جان حکار یم د هلمند ولایت د کلایبس اوسیدونکو څخه مې زنګ سوال دی. زموږ یو دوست چې د سردار محمد په نامه دی د درو کال راهیسې ورک دی که چېرې زما آواز اوري دا شمیره ته زنګ وي او یا کني روم نمبر ته زنګ وي 0-03-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-
السلام علیکم زه خدای داد ارمانی یم زما یو ورور ورک دی د خرجان په نامه دی چار چاک یې په دغه عقله معلومات یې یا دی خپله زموږ ږغ اوري په دغه شمېره دې زنګ ووایې د په اووه سوو یوولس څلور سوو اته څلوېښت یو سل درې پنځوس
السلام علیکم دا زاوی رادیو کارکونکو ته اورېدونکو ته سلامونه وایم باد سلام زما یو وراره دی دغه د روژې رئیس نه درک دی نو هر چاته دغه پاک لمرماتې تقریبا د پنځلس شپاړس کالو په شاوخوا عمر لري نو که هر چاته یو معلومات دي زنګ ته ناست ونیسي هغیا دی زما غږ اوري زما تلیفون شمېرې ته دې زنګ ووهي سپر و سپر دریا یو سپر یو اتا یو سلور آزادی رادیو ته یو جان من سلام السلام علیکم
د ازادي رادیو کارکونکو د ازادي رادیو ټولو شایسته اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ورسله السلام زکریا او د سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو نو زموږ یو دوست جمعه خان په نامه باندې تقریبا شل کال د مو اسکال لکیس لکور نظر کترې تم د شزه او کشنیان وبچانې ټول پاتې د دوه ولایت سیسترګي وختې نو کار مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق معلومات لطفاً دې هم د شمیرې ته زنګ وي چې زه ورته تکراروم جمعه خان چې د کندهار ولایت مې نشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع وسیدونکې ده نو زما د ټلیفون شمېره ده 0 اویا 15 2 0 سلور پینزا خپل شایستا او خپل خوراک میرا و طول شایستا او ریدون تایر زلبیا سپر اویا پینزا دوا سپر دوا دوا سلور پینزا و سلام ساسی کش رور کاری عبدالسلام
بله زه عبدالله د هلمند ولایت څخه ستاسو تلیفون ورکړم. موږ یو دا کار چې په د هلمند په ولایت په مرجع ولسوالۍ کې نه دره کوو یې چینی محمود او یو بل ورسره دی لال محمد نومیږي. که هر څوک په خبر یا په خبر وي نو خو زما به په دغه شمېره باندې موږ ته زنګ وکړ
بلے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ زمان پر زگین دے شورغا سخن علی کنے ولا جے ما وقت محمد شاہ نے تقریبا در سال عمر لری در دلیل سوال تخور نہ در تسو دی سحر رضوان روت معلومات ای ہم در رکھ لری نو مہربانی نمک دی لے بغ شمر سر علی کچے کی ایا دی ہم جو حج فز خانہ کا کلمات کی دست راولی نو ڈائریکٹ شمر ہم سے پروت ہو کنجا یہ سر کنجا نے شفاش کرایا او سے پرو ات سفر اتش پتہ اتایا سفر دریا یہ دل بعد کل سے شمر ہم سے پروت ہو کنجا یہ سر کنجا نے شفاش کرایا او سے پرو ات سفر اتش پتہ اتایا سفر دریا منن خیر
سلام علیکم ز شنوار د دیبالا د ولسوالی محمد عمر نومی گمزما زوی ده سید عمر نومی گی په عمر په 15 شپک د ښکاله د اثر نیم سپینه و نیم تور د عصبی تکلیف لري او دا د نیم میاشتې کیږي چې د کور نه وتلی ده او هیڅ په پته یې پوه نه شوم نو که هر چاته دې معلومات یې او پته یې ما ته دې په دغه لمبر تلیفون ووایي زه به لمبر ورته ووایم 0-4-4-9-6-3-0-3 عصبی تکلیف لري او په اصل کې شنوار یم اوس وسم په جلال آباد کې زه ډېر غریب سړی یم بخشش مخصص هم دا خلک وي او ما سره نشته چې بخشش مخصص ویو خو چې هر چا وکړه خدای به اجر ورکړي راته پیدا کړه په مخه مخه
بلی السلام علیکم زګر احمد هلمند ولایت د نړیوال ولسوالۍ اوسېدون کوم ما کاچ د شاه محمد په نامه د غدریا کال څخه بالا کیږي چې د کوره څخه نادره کوي موږ د ژوند د ادمر په اړه هیڅ معلومات نه لرو کچیر دی په خپل غوري یا نور تو پیژنی نو مهرباني دی وکړي په دغه لمبر دی و ما ته زنګ وکړي سپر وسو دیش وسو دریا شپسوا ونوی لمبر یو زل بیاور سپر وسو دیش وسو دریا شپسوا ونوی
سلام علیکم زین الله اول ازادی رادیو ټول کارکون کو ته سلام وایم بعد سلام از ما دا ارض از ما روسنی ولانی میرزی د زابل ولایت خاکی اپوان ولی سوالی سمی اولانی میجی دم ناسادلا خوان زیده یو کار کیجی سی پیران کی ویه وسی شبیت سل رمه دا اصادی تکلیف رو تشته ویده کلا هر شاعت معلومات وی هر شاعت معلوماتی مرتدی پا دغش شماره زنگو وی سی پر اویه اتسا و شبیت نایه شکو شبیت بله شماره دا سی پر وسا و نتلویش نتلویش دو دیرس بیا اتلویس که هر شاعت دستانی اولا معلومات وی ادری خدوش وی کیوی پا ایران که دا مشکل ورسه تیرسوی دا مرتبی پا دا شمیر زنگوی اول شمیر سی پر اویا اتسا و شپیت ناویا شپو شپیت دوم شمیر بیا دا غدا سی پر وسا و نتلویش دو دیرس اتلویس که هر شاعت دستانی اولا معلومات وی پا دا شمیر زنگوی انشالله ارسو
السلام علیکم
چی بیلمه ولایت که سنگین ولسوالی دم در قدس اخوان زید هم سمد پتیر بسریز یه در چو کلکیش پر اتک کلکیشی چی درک اورت بیه چی منه مردی کشونه این رو دیره هیله لغم که هر ورد ملمات تا پداغش مره دی لمر سر علی کونیسی سفر اویا پینزا اویا نویشت یو سل سلور تلویش
السلام علیکم زادی رادیو کا کون کو تے سلام ہے پاس نے سلام علیکم پیغام لے کہ مجھے عزیز رخ سوی دے عبد اللہ کا زیدے رحمت اللہ میجی حاج موسی کا مل سیدے ہر چاہتے کہ معلومات چیز مصر دی پدیاری کس بدغہ شمرو تماس ہونی سی مسلمانی پہ ہے چیز مصر بدغہ شمرو تماس ہونی سی پر و نا تلور آتا یو سپر ات تلور نه متلیفون بالاش میره سپر نه تری سپر دوا نه پینزه دوا هر چاته که ده ده مسلمان ورور پا حیث معلومات وی مستج معلومات راکی
السلام علیکم د آزادی راځو کا کوم کا ورځم که سلامونه وایم زموږ یو ورک دوستې کې د مرزا په نامه نیمیږي ول ساله عمر لري که هر ورور درک لري یا خپله دی دا پیغام اوري موسی په همدغه شماره باندې زنګ ووهي صفر وسو اته اته اتیا سل دېرش نسل یو جهان